دا مشال ډیو د ازم تاسو کوربه اسره لمومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبرې غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکوم امید هم خبرونو سرټ کې کواټ او بلو کې جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس وجل شوی د خبر پختونخوا په لکه مروتو کې په یو کور کې دننه یو لکس کسان وجل شوی دی او په کابل کې د هغې 14 مسولیت ته اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې چې درې کسان پکې وجل شوی او زه خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په کواټ او بلو کې جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس وجل شوی او 2 نور جوبل شوی د کواټ پولیسو ځای مشر فرحان احمد نن مشال ډوته ویل چې د شپې شاوخوا 2 بجې نه په جندلو وسلوالو لالا چي ټول پلازې سره نږدې د پولیسو پر امنیتي پوسټ ډز او د لاسي بمونو برید وکړ چې په نتیجه کې درې پولیسو یو عام وګړي وجل شو تر اوسه د بریدونو زموږ چار نه منلي تر دې وړاندې پرم په بنو کې نه په جندلو وسلوالو د پولیو د واکسین ډلې پر تونکو پولیسو برید وکړ چې دوه یې جوبل کړل د بنو پولیس ځلی مشر افتخار شاه رسنیو ته ویل چې وسلوالو د برید پرون د میریان تانې په حدودو کې وکړ او وروسته وتښتېدل د نوموړي په وینا وروسته د پوز او پولیسو لخوا د لټون د عملیاتو پر مهال وسلوالو سره په نښته کې دوه پولیسو یو وسلوالو وژل شو تر کې طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې او نن یې په یو خبر پاڼه کې دا کړې چې د نښتې پر مهال یې څلور پولیسان وژلي دي او تر څنګ یې د هغوی دوه وسلوال هم وژل شوي دي سال کې دا چې د جنوري لاته می د خبر پختونخوا په ټولو ځلو کې د پولیو ضد واکسینو ورکولو 5 ورځې کمپاین دوام لري د خبر پختونخوا په لکه مراتو کې په یو کور کې دننه یو لوس کسان وژل شوی دی د پولیسو ځلې مشر طارق حبیب نن رسنیو ته ویل چې ښکار چې دا کسان د ورځې وړاندې وژل شوی وو ځکه د هغه په وینا کور له بهره تاله شوی وو پولیس نو نن مړی ورڅخه راوستل نو موړي ځاتکړه چې د لکه مراتو د تختی خېلو سیمې په هغه کور کې پر وژل شو کسانو تشدد هم شوی چې درې سړي دوه خزي او نور ماشومان هلکان او جینکې پکې شامل دي پولیس ځاتوي چې دا کورنۍ مسله کاری زکا د دغه کور یو خزه د خپل میړه له کور تللی وو د پلا پر کور ناستوه چې د میړه د کور غړي شپې مهال ورغلی او د هغې خزه د کورنۍ ټول غړي یې وژلي دي پولیس وایي د پېښې مقدمه یې درج کړې او د ککړو کسانو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي د میرامشاه او بنو دکاندارانو د ډاډک ورکړي چې که حکومت ورته د رواني جنوري میاشتې تر 45 منټې پورې د هغوی د ړنګو شوو دوکانونو معاوضې ورنکړي نو د احتجاج په توګه به د وزیرستان ټول سړکونه وتړي پرون په میرامشاه پرسکپ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اغیزمنو شوو دوکاندارانو د کمیټې مشرانو وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره یې وخت په وخت جرګې او احتجاجونه کړي دي خو ستونزې یې نه دي هواري شوي پر دې مهال د میرامشاه بازار د سوداګرو د کمیټه مشر سنو الله مشال ډوتول چې د خپل غوښتنو لپاره به بشپړ احتجاج کوي
که چیرې مشته د 15 تاریخ پرې چک شری نشولو کیمه د باندې مین روډ دا دغه وابندوي پول جو نوابای کارت کی کیمه د محمد خلې د کورمایټ تو دا وابندوي داسې د احتجاج به باندې ته پېښور ته اسلام آباد ته پرې داد رسوي
سنولا زیاته کړه چې د خبر پختونخوا صوبای حکومت د دوی د تابانونو پوره کول لپاره له پاکي حکومت ته 1.5 روپۍ ترلاسه کړي خو دوی ته نه ورکوي دوکاندارانو د کمیټې مشران وایي چې په 2013 کال کې د پاکستان پوز لخوا په پوزي عملیاتو کې د زید دوکاندارانو ترڅنګ د بونو شوخوا 800 دوکاندارانو ته هم تابانونه اوختي وو بلخوا د شمالي وزیرستان نظامی مشر منظور پردي مشال ډوته ویل چې له صوبای حکومت ورته لا پیسې لاسته نه دی ورغلي خو دوی له اړوند حکومتي ادارو سره په تماس کې دي څنګه پنګ تر لاسه کړی دکاندارانو ته به ورسوي پیښور های کورټ پاکستان تاریخي انصاف ته د انتخاباتو لپاره د بیټ نخې ورکولو منځوري ورکړې ده نن د های کورټ د دوه قاضیانو جرګهګۍ د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې پی ټی آی ته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره خپل پخوانی انتخاباتي نخا بحال کړي دبراسال کې دا چې کمیشن د دسمبر پر 28 ویل چې د تاریخي حساب په داخلي انتخابات د ګوند له آئینه او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو شوی نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نه خان نور کوي هغه ګوند د کمیشن د پریکړې پر ضد په پیښور های کورټ کې درخواست دایر کړو چې های کورټ د دسمبر پر 28 په لیکلي امر کې انتخاباتي کمیشن ته د تاریخي حساب د ګوندی تصدیق نامې او انتخاباتي نخې د بهالولو سپارښتنه کړې و له هغه وروسته د دسمبر پر 28 انتخاباتي کمیشن په پیښور های کورٹ کې د هغه عدالت پریکړې ته د بیا کتنې لپاره درخواست جمع کړې وو چې های کورٹ ومانو او د انتخاباتي کمیشن پریکړې بحال کړه. وروسته پی ټی آی بیا په پیښور های کورٹ کې درخواست جمع کړ چې نن جې دوه کسیزه جرګهګۍ پریکړه واوروله او یادګون ته یې اجازه ورکړه چې د فبروري د اتمې عام انتخاباتو لپاره د بیټ نخه وکاروي. او په کابل کې د هغه 14 مسولیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې چې درې کسان پکې وجل شوي او څلور نور جوبل شوي وو. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان خالد زدران ویلي چې پرون ماښام د هغه خار د شپاړسمې ناحیې په الوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر چاودنې درې عام وګړي وجل او څلور نور جي ټپیان کړل. خدایش په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د پولچرخي زندان پر یو موټر یې په بمی چاودنه کې د هغه زندان لږ تر لږه لس کارکوونکي وژل او ژوبل کړي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی، خو زیاته کړې ده چې یو مشکوک کس یې د دې برید په تړاو نیولی دی. په ټولنیزو رسنیو په خپرو شوو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې چاودنه پر یو واړه مسافر وړونکي موټر شوې ده. دا په کابل کې روانه اونۍ دویمه چاودنه ده چې د اسلامي دولت خراسان څانګې مسولیت منل دی. دا اتر دیم حال مشال خبرونه مو له مشال رډیو ور دل تاسې زما خبرونه په مشال رډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. دغه غړي کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ واوري. په خبر پښتونخوا کې پر پولیسو دوه نور وسلوال بدون شوي. بلخوا د باجوړ چاودنې خلاف اسلام آباد کې مظاهره شوي. او په سن صبح کې پښتنو ډرایورانو له حکومت غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي.
د ټولو په دغه مطالبه ده چې زمونږ د کم ډرایوران چې اوس دوی نه را بازیاب شي، موږ ته به بیا څه مسله حل شي. نو که داسې نه وشول بیا به مونږ مجبور یو چې مونږ د 48 غنټې ټایم ورکړي.
او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف نور کیسونه هم جوړ شوي. د کیسونو د اغیز پړه د پوهانو نظر هم اوریدئ شي.
په عمران خان باندې چې کوم نورې مختلفه مقدمات کومې جوړې شوې دي، نو دا ټول مقدمات زاخه دغه معلومی پر روانو ټاکنو کې عمران خان برخه نشي اخیستلای.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو سره تاسو خبرونه کې هم واردل چې د خبر پښتونخوا په کوارټ او بنو کې په دوه جلا جلا وسلوالو بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي او دوه نور جوړل دي. په کوارټ کې وسلوال برید د پولیسو پر امرتي پوسټه شوه چې درې پولیس او یو ولسی وګړه پکې وژل شوي دي. بلخوا په بنو کې وسلوالو د پولیو واکسيني ډلې پر ساتونکو پولیسو برید کړی چې دوه پولیس پکې جوړل شوي دي. وروسته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې دوه پولیس او یو وسلوال وژل شوي. په نور تفصیل احمد شاه زمیرا کوي.
د کوارټ د پولیسو مشر فرحان احمد نن مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو شپې مهال 2 بجې د لاچی ټول پلازې سره نږدې د پولیسو پر امنیتي پوسټه ډزې او د لاسي بمونو برید وکړ چې پکې درې سرتیری او یو لسی وګړي ووژل سو. تر دې وړاندې پرون په بنو کې وسلوالو د پولیو د واکسین ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ او دوه سرتیری یې ژوبل کړل. د بنو د پولیسو مشر افتخار شاه رسنیو ته وویل چې وسلوالو چې د میریان تانی په حدودو کې برید وکړ نو وتښتېدل. د نوموړي په وینا وروسته د پوز او پولیسو د لټون د عملیات پر مهال له وسلوالو سره پنځشته کې دوه پولیس سرتیری او یو وسلوال ووژل سو. په بنو کې پر پولیسو د حملې او وروسته پنځشته کې د سرتیرو د وژلو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده، خو د کوارټ د برید مسولیت لا چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري لا تمې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو پر وړاندې کمپاین دوام لري. د جنوري پر اتمه د باجوړ په ماموند کې د پولیسو پر ګاډي په بمی برید کې 15 پولیس ووژل او 22 ژوبل شول، چې ورسخه دوه پولیس ورسته په روغتون کې ساور کړ. پولیس وایي چې سرتیری په سیمه کې د پولیو یا ګوزان د واکسین کمپاین پر مهال د امنیت چارو تر سره کولو لپاره روان ول چې ګاډي د سړک تر غاړي د شخ بم چاودنې ښکار سو. ټي ټي پی د پولیسو پر بس د بمی برید ذمہواري منلې وه. د 2020 کال لپاره راهیسې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو او په تیر په جنوبي ضلعو کې نامنی زیاته شوی ده. د جنوري پرتم وسلوالو د لکی مروتو د بیټنی تحصیل حسن خیلو څخه لس مزدوران وتښتول چې وروسته یو تن چې ناروغ و خوشی کړ. چرواکی وای چې پات نه لا هم به درک دي. دا غی پیر زمواري لا چانه د منلې. د سیمې اوسیدونکو وای یو پلو وسلوال هلته فعالیتونه کوي او بل لوري داسې ډلې هم موجود دي چې په بیلابیلو جرمونو یې د خلکو ژوند او مال ته ګواښ پیښ کړی دي. تیر کال د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنې پر ضد جرګې او مظاهرې وسوې چې تر هغه وروسته امنیتي چارواکو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت لپاره اقداماتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا پولیس او د پاکستان پوځ وایي چې د هغې صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
شاله ډیو ته وګرځئ. د همشا زمي په راپور کې مو په پولیسو د بریدونو په خبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه واورېدل. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو او ورځو پېښور ته چیرته چې د خبریال مشتاق یوسفزي سره د مشاله ډیو ایډیټر داود خټک په ټلیفون خبرې کړې او لالو موړي یې پوښتلي چې د بدمنۍ د پېښو ته څنګه ګوري. مشتاق یوسفزي وایي
دا تقریبا دویم کال دی چې کله پاکستانی طالبانو سره سیسفای ختم شوی دی، جنبندی ختم شوی دی، نو دا غی نه پس خو په خبر پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې په حملو کې ډېر اضافه شوی دی او ډېر زیات کیجولټی شوی دی. یعنې په دې دوه کاله کې چې ملیټرنس ته کوم ځای هم فوج پولیس پیراملیټری فرنټیر کور فرنټیر کانسټبلري په مخ ورغی نو هیڅ اثر نه کړی، چونکہ فوج کو بیا ډېر زیات محفوظ ځایونو کې وي چې مومنټم کې نو ډېر په ښه طریقه باندې کوي، د هغوی د حفاظت پوره طریقې وي. خو چونکہ پولیس داسې فورس دی چې دا د عوامو فورس دی، دا سیویلین فورس دی، دا د پولي وزره مي دا د دفتر مخ ته هم ناست دي، تالون مخ ته هم ناست دي، سکول کالج سره هم دوی وي، بازارونو کې هم دوی، نو ځکه بیا
په خیبر پختونخوا کې په قبایلی سیمو کې خاص کر په جنوبی او شمالی وزیرستان کې پوځي عملیات شوی دي، وخت په وخت باندې خلک بے کوره شوی دي. بیا په 2014 کې تر ټولو لوی پوځي عملیات شو د ضرب اس په نامه باندې، بیا ازغن تار ولګیدو په بارډر باندې، اغه هیڅ صدا سے فائدہ اون کچ دا اوس حالات بیا هم اغه طرف ته روان دي.
دا خبره نن د دغه لکو خلک کوي چې دا سوق بے کوره شو، د چا کورونه رنگ شوی دي، مازارونه دکانونه مارکیټونه رنگ شوی دي. اوس چې دوباره دا پسواد کی خبره کېدل دا پرشن شمالي وزیرستان کې ما جوړ کې، نو خلک بالکل دې خبره تیار نه دي چې موږ به یې بیا خپل کورونه پرېږدو. او دغه سوال دغه ځای مقامي خلک چې کوم اتک شوي دي، کوم اغېزمن شوي دي، دوی ملټرس په جوان دي چې دا دومره عملیات وشو، خاص کر تاسو په خپله باندې ذکر وکړل در بیا ځب په پاکستان کې بیریټ ټولو پرشن مور دی، او دوی بدایوي چې موږ د دې پرشن په زیره باندې د ملټرس یا طالبانو بلا ماته کړی ده. یقینا چې دغه پرشن به سمراتو ډېر زیات بهتري راغلی وه. خدا چې کله افغانستان کې طالبان حکومت بیا راغی، خاص کر بیا پاکستان کې آی وخت کې کوم تحریک حساب حکومت او خبرې شروع شوې، خپله باندې سکیورټي ادارې رپورټ ځای چې شپه ګذرنه والا اته زور پورې خلک په دغه دوران کې پاکستان ته راغلي دي.
مشتاق سبزي صاحب په باجوړ کې چې کله د ګول د ورځې دا حمله وشوه، نو په هغه کې د پولیسو چې کوم تدفین کېدو په هغه کې یو پولیس والا را مخکې شو او هغه په جړه کې وی چې موږ ته حفاظت راکې. لدین وړاندې کته سو ګوره په خیبر کې هم ورته یو پولیس والا خپل خفغان سرګن کړو. که په پولیسو باندې دا حمله داسې رواني وینو، تاسو څه فکر کوئ د پولیسو خبرګون د دې ریاکشن بسی دی ټولو خبرو ته؟
نو دا دریم ځل دی تاسو کو تکیا شي، نو د تا کې په هو په خبر کې پوسله د سیستم باندې حمله شو، د مات څو شو، نو پای کې د پولیس ډیر زیات مرجو شو. دا دغه نه پسې بالک کې خود کو شو شو، نو هغه کې هم یو پولیس افسر مختار راغی په جړا شو. دا اوس چې کوم باجوړ کو شو، دا دریم ځل دی. دا په پولیس فورس کې دنه ډیر زیات خفغان دی، فرسٹریشن دی. یو خو هغه دا جنگ ډیر کنټروورشل شو پاکستان کې، او دې تاسو جنگ هم نه وي، نه خلک تیار دی چې دې کې خپلوانه ورکی، او بیا سره د پښتنو په سیمه باندې باندې ستې د پښتنو وسایل پکې ته راځي، پښتانه پکې مري. نو ځکه اوس چې دا پښتانه سره دي، خاص کر زمونږ د خبر پښتونخوا پولیس، نو هغه دې خبره پوه شوې دي چې دا جنگ چې دی دا پاکستان جنگ نه دی.
او مشتاق صاحب، عام خلک
څه فکر کوي؟ عام خلکو تاثر نور هم ډېر زیات نګټي او ډېر خراب دی، او هغه بالکل دې خبر تیار نه دي کوم چې پښتانه دي، او خاص کر چې کوم خلک تاسو ما وایي چې اغېزمن شوي دي، نقصان نه شوي دي، خلک هم شوي دي، ټول نه شوي دي.
مشتاق صاحب، کوم چې یعنی پالیسی جوړون کړي، تګلارې جوړون کړي، هغه د دې مسلې سره حل ویني؟
مصیبت دا ده چې هغه چې کمپلیننګ جوړي، نو هغه کې د عام خلکو څه شامل نه دی، پکې رائے شامل نه دی. دا خو د نن په پر دروازو باندې سلام مشورې وشي، ټریننګ وشي، بیا هغه اسکیپټي، نو په دې کې د عام خلکو یا د خلکو د کوم نمائندګان د غیم په دې کې شامل دي.
صحیح. او مشتاق صاحب، دا په داسې حال کې دا اوسنۍ حمله کیږي یا دا حالات چې کوم معنی مونږ هم دا اوس خبره کوو چې مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام مشر دا وخت په کابل کې دی، تاسو څه وینئ چې د مولانا د سفر سره بس بهتري راشي په دې حالاتو کې؟
اورې جی، پاکستان ته ډېر وخت په مشکل د تحریک طالبان پاکستان نه دی، په زرګونو اوسنوال دي چې پاکستان کې دي، افغانستان مشران یې تکناستي، نو مولانا ستې تللی دی، نو په خپل باندې هغه د دې دورې مقاصد واضح نه دي. دا سوال دی خو دا وایي چې ما یو پیغام راوړی دی خوشاله د خسګاله دامن خو دا کار به کوي پاکستان حکومت پاکستان ملټری اسټابلیشمنت
یعنی دا تاسو مطلب دا چې دا د حکومت او د پوز او د طالبانو ترمنځ کار دی. مشتاق صاحب کلن را ته په اخر کې بالکل لند کرا ته وای چې تاسو د اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره په داسې حال کې چې انتخابات هم را روان دي ټاکل شوی چې اتم د فبروري باندې انتخابات شي تاسو راتلونکو څنګه وینئ؟
یره ما ته ډېر زو چې دا څه ورشي خو زه ډېر ما ته مشخص دی
تاسو ورته د خبریال مشتاق سبزی خبرې په خبر کې د دوی سره داوت خټک خبرې کړې او پر دې موضوع سره خبرې کړې چې د غلطه په خبر پښتونخوا کې چې کما بدمنی سیوا شوې ده د دې لاملونه څه دي یا د اثرات څه دي او پراتونکو انتخاباتو یې څه اغیزه پرېوتی شي همو د ناامنۍ په موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو په اسلام آباد کې میشتا د قبایلی ضلع باجوړ سره تعلق لرونکو خلکو دغلتا د نېشنل پریس کلب مخته د جنوري په 9مه احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره چانو په باجوړ کې پولیسو باندې د برید غندنه وکړه. یاد وي چې د جنوري په 8مه د باجوړ په ماموندو کې د پولیسو پر ګاډي په بمی برید کې 15 پولیس وجل شو او دویش جوبل شول چې ورڅخه یې دوه پولیسو ورسته پر وختون کې ساور کړه. پولیس وایي چې سرتیری په سیمه کې د پوج او یا ګوزن د واکسینی کمپاین پر مهال د امنیت چارو تر سره کول لپاره روان وو چې گاډي د سړک تر گاډي د خخ بم چاودنی ښکار شو. تر کې طالبان پاکستان د پولیسو پر بس د بمی برید ذمہواری منلې ده. په اسلام آباد کې چې کومو احتجاج تیر ورځ تر سره شو په دغه اړه باندې ګوهر مسجد راپور را لېږلې چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
دا اوازونه د قبایلی ضلع بجوړ سره تعلق لرونکي د هغه کسانو دي چې د جنوري په 9مه اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهر چانو د جنوري په 8مه په بجوړ کې په پولیسو باندې شوی برید غندنه وکړه. د مشال ریډیو سره خبرو کې مظاهرچیانو حکومت نه په بجوړ کې د امن راوستلو غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو په خپل خبرو کې د مشال ریډیو سره زیاته کړه.
زمانم علم خان دی او زه اسلام آباد کې یونیورسيټي سره تعلق ساتم پروفیسر یم. د جون غوښتل لپاره د ریاست نه دام وایو چې ستا سره هر قسم سہولیات شته. ستا په بجوړ کې پولیس هم شته په ګڼ تعداد باندې، فوج په ګڼ تعداد پروت دی، هر یو اداره سکیورټي اداره چې دا په ګڼ تعداد باندې هلته پرته ده. خو بیا هم دغه شان په روزانه بنیاد باندې ټارګټ کلینګ او د ماکی کیږي. نو یو چر مونږ د خیر خبر وانه ورې د کاروبارونه تباه شوی دي، بازارونه شول شوی دي.
زمانم جواد اقبال دی د بجوړ سیمې سره تعلق ساتم او د تیرو دو کالونو د اسلام آباد کې کاروبار کوم. زمونږ مطالبه ډېر سیمپل دي. مونږ پوره من خلک یو، مونږه امن غواړو. په کلی کې مونږ ډېر زیات درنې وکړې، په کلی کې مونږ احتجاجونه وکړل، هلته زمونږ آواز وانه ورېدل شو. نن مونږ راغلي اسلام آباد پریس کلب ته، مونږ وایو چې دنیا هم زمونږ آواز واوري.
د سیمې د پولیسو ویاند محمد اسرار 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلی ول چې په 8 جنوري کلا چې پولیس سرتیری په سیمه کې د پولیو واکسین کمپین پر مهال د امنیت چارو تر سره کولو لپاره روان ول، نو ګاډی یې د سړک تر غاړې د خخ بم چاودنې ښکار شو. د بجوړ پولیسو تر مخې په دې چاودنه کې د وژل شویو پولیسو شمیر 9 ته رسیدلې دی او په 6 نه زیات ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د پولیسو پر گاڑی د بمی برید ذمہواری منلې ده. یاد ده وی چې د نورو قبایلی سیمو په شان د 13 سو میاشتو راهسه په باجوړ کې هم د امنیت حالات کړکې چندي چې په بامی چاودنو او په ټارګټ کلینګ کې په لزګونو قبایل وژل شوې دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوس هم زو نیخ پنیغه پیښور ته تاسو ته نیخ پنیغه معلومات درکو او خبردار چې پیښورې کوټو پاکستان سره کې انصاف ته د انتخاباتو لپاره د بیټ نخې ورکولو منځوري ورکړی ده. نن د های کورټ د دوه قاضیانو جرګګۍ د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې پاکستان تر کې انصاف ته د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره خپل پخوانی انتخاباتي نخه بحال کړی. د برسحال کې دا چې کمیشن د دسمبر پر 28 وویل چې ترکی حساب په داخلي انتخابات د ګوند له اينو انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخه نه ورکوي. نو زبک خبریال عظمت علی شاه هم دا وخت مکسره نیخ پنیغه ل پیخور د ټلیفون په کرخه دی. عظمت علی شاه ستړي مشي او د پیخور های کورټ دغه فیصله تفصيلات زمونږ اوردونکو ته ورکه مننه بوي.
ډیر مننه سر صاحب. دا سیدا چې نن د جنوري په لسمه پیخور های کورټ د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی ته د انتخاباتو لپاره خپل چکم زړه نه خوا کوم د کرکټ بیټ ته هغه د ورکول منځوري ورکړی دا د نن د دوا قاضیانو چې کوم جرګه وا داغي پاکستان چې انتخاباتي کمیشن تامر وکړو چې پی ټی آی ته دی د راتونکو عامو انتخاباتو لپاره دغه نه خبر کړی او بل دا چې انټرا پارټي چې کوم الیکشن یا داخلي چې کوم انتخابات د ګوند هغه چې کوم شوی هغه بي ویلو چې هغه د قانون سره سم نه دي شوی، نو په دغه وجه باندې مونږ د بینه د بیټ نه خالو د الیکشن کمیشن ویډیو. خو بیا په دغه کیس کې اول په د پیښور های کورټ د پدويشتمه باندې الیکشن کمیشن د دسمبر پدويشتمه تیر کال پاغه باندې الیکشن کمیشن دغه نه خوا واپس اخستی و. بیا په پیښور های کورټ کې داغه کیس چې کوم اوریدنه وی هغه شو او پاغه کې بیا پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ نه واپس ورکړل شو. دا غیر رستو بیا الیکشن کمیشن چې کوم دی د پاکستان انتخاباتي کمیشن چې دی هغه بیا په پیښور های کورټ کې د دسمبر په 10 باندې بیا د هغه فیصله ته د کتنو لپاره درخواست جمع کړو. دا غا درخواست چې کوم په 10 جمع کړی شو پاغي باندې پرون په خبر های کورټ چې کوم دوه کسیز د ججانو جرګه و هغه فیصله محفوظ کړي و نن یه هغه وره ولا. په دغه حال کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو مشران چې کوم یا کوم د تیر حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د صوبایي او د قومي اسمبلی غړي او هغه راغلي ډیر زیات په غټ تعداد کې هغه راغلي او دغه وکیلانو د مشران سرزم کوم خبرې شو د پاکستان تحریک انصاف هغه د غوول چې نهخه ډیر زیات ضروری نه واخو چونکه انټرا پارټي چې کوم الیکشن شي وي داخلي انتخابات کوم شي په هغه باندې زمونږ زیات دغه دغه رستو ځکه چې الیکشن کمیشن خپل شیډول جاری کړو او دغه شیډول جاری کړو رستو بیا هغه ته دغه شانت کې د کیسونو مخه واپس سپریم کورټ کې هم دغه کیسو ور سره کوم دین او عدالت په خبر های کورټ کې په سپریم کورټ کې هغه کیس کوم دی هغه پاکستان تحریک انصاف واپس اخستی او نن په خبر های کورټ دغه فیصله کړی ده.
زیات همانه د مشرډیو خبرجال وو عظمت علی شاه تاسو معلومات درکو چې پیښور هي کوټو پاکستان تر کنساب ته انتخاباتو لپاره د بیټ نخې ورکولو منځوري ورکړی دا هم دی موضوع کې پاتې کیږي. اوردونکو انتخاباتي کمیشن تر دې دمه وامین شل ګونتا د انتخابي نخې ورکولو پریکړه نه کړې. د غرازه 13 ریټرنینګ افسرانو ته د ګوندونو ل ورکړل شو نخو د پاکستان تحریک انصاف او امینش لګون نخي وستل شوې دي. کمیشن وایي دا کار یې ځکه کړ چې امینش پارټي په ګوند دننه انتخابات نه لیکړي او د پاکستان تحریک انصاف ګوندي انتخابات بیا د انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو. بلخوا تحریک انصاف دغه تورونه په کلکه رد کړي او امینش لګون ویلي د دوی په ګوندیزو انتخاباتو کې لا هم څلور میاشتې پاتې دي. دا چې دغه نخو نه ورکول یا دوی ته خپل زړې نخې نه ورکول او نوې نخې ورکول به د ګوندونو پر انتخاباتو څه اغیز وکړي، په دې اړه د شانواس ترزی دارا پور ورو.
انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند نخې ریټرننګ افسرانو ته نه دی لیږلي. د کمیشن لخوا د جنوري په نامه د پاکستان د ټولو ضلعو ریټرننګ افسرانو ته د سیاسي ګوندونو د نخو لیست لیږل شوی او بیا ورسره ځینې نورې آزاد نخې هم لیږلې دي کوم چې آزادو کاندیدانو ته جاری کیږي. په دغه نخو کې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي نېشنل ګوند نخې نه دي شاملې. آیا داسې کله وړاندې وختونه کې هم شوي چې ګینی بغیر د کلدم کېدو یو خاص ګوند ته د هغوی نخه نه وي جاری شوي؟ د مشهد رډیو دغه پوښتنې په جواب کې د کراچي د پوهنتون په خواني استاد ډاکټر توصیف احمد خان او وویل
نه دي ایسا کبھی بھی نہیں ہوا او یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے.
کله هم داسې نه دي شوی او دا د جمهوریت د روح خلاف دی. دا جمهور اصول چې ولس خپل استازي په خپل خواخه منتخب کړي نو دا د هغو خلاف دی. ته هیڅ یو ګوند له انتخابي نشان نشي محروم کولی، عوامو یو ګوند مستردول شي،
خو ته په تکنیکی بنیادونو یو جماعت کاله دم نشي ګرځولی او نه د انتظامی پریکړه پرانا کی یو ګوند له انتخابي نخې محرومه کیدی شي. ګینه بیا چې د پاکو انتخاباتو کومه معامله ده نو هغه باغیز من شي.
ورلا جو شفاف انتخابات کا معاملہ ہے وہ پھر متاثر ہوگا.
په جمهور حکومتونو کې تر دې وړاندې کله هم د یوګون انتخابي نخه نه دا خستل شوی. البته په کال 1990 کې چې پاکستان کې مارشل لا ولګیدا او په خوانی پوزي مشر جنرال ضیاء الحق واک ونیو د پاکستان پیپلز ګوند په خوانی انتخابي نخه تورې هم ختمه کړه. په 1990 او 1991 جمهور انتخاباتو کې په خوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علی بټو هم دغه نخه سره انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، ګټه یې کړې وه او دوه وارې وزیر اعظم منتخب شو. د دغه نخې د واپس اخیستو لپاره پیپلز ګوند کمیشن کې مقدمه هم کړې وه او په کال 2013 کې د انتخاباتي کمیشن په خوانی مشر جسټس ریټایرډ سردار محمد رضا په مشرۍ دغه نخه 1/4 کاله وروسته پیپلز ګوند ته واپس کړې شوې وه. پاکستان پیپلز ګوند چې مشر بلاول بټو زرداری دی د دغه نخې په ځای وروسته خپل شوې نخه غشي باندې انتخابات کوي او دغه نخه د 13 کلونو راهیسې په هر انتخابي عمل کې دوی خپله کړې. دا چې کدی یو ګوند پلویان زیات وي په یو مخصوصه نخه هغوی ډېر رایه اخیستې شي نو بیا په داسې حال کې چې د هغوی هر یو کاندید ته جدا جدا نخه ورکړی شي رایه ورکوونکي او ترولې شي او بیا د اخیستل کېدونکو رایو شاوخوا فیصدي څومره کېدی شي. مشال رادیو هم دغه پوښتنه د سمارټ ټي وي لپاره د سیاسي چارو خبريال عبدالرحمن نکړي.
بالکل کافی اثر کېدی شي. خلک دا وایي چې دا سوشل میډیا دور دی او په دې به هیڅ فرق نه پوزي خو نه چې د یو پارټي کوم زور انتخابي نخوي خوي هغه ورته ملون شي خامخا سلوختونه والی زما په خیال 50% پورې شي د دې ووټران هغه متاثر کیږي او د دې ووټ په دې وجه کمی او چې کله ووټ دی کمی نو لازمان خبره ستا سیټونه به کم راځي او ستا هغه اکثریت به نه راځي. نو انتخابي نخه د یو پارټي هغه پہچان وي دینه بغیر چې پارٹیاں نے ډیر زیاتې متاثر کې دي شي.
کمیشن په تیر ورځو کې جاری شو خبر پاڼو کې ویلو دغه غوندونو انټرا پارٹی معنی غوندیز انتخابات نه دي کړی نو ځکه هم د دوی نه خدمتونه نه دي ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر میرسٹر گوہر خان تیر ورځو کې میډیا سره خبرې کوي دوی په عدالتونو کې مقدمه کړي چې ګنو ورته دغه نخي واپس کړي شي. بلخوا د عوامي نشتر ګوند ترجمانی سمر هالون بلور هم د ایکس پاڼې د لارې په 4 جنوري لیکلو د عوامي نشتر ګوند انتخابي نخې لاټین په حواله فیصله د کمیشن لخوا محفوظه شوی. د زیاته کړې وه د عوامي نشتر ګوند په ګوندیزو ټاکنو کې 4 میاشتې وخت لا هم پاتې دی او دغه وخت به د روان کال په مئی میاشت کې پوره کیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز. لنډې سپې مودې 15,015 2,110 او 15,000 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال رادیو ته غوږ استئ. لږ شیبه کې په پېښور کې 6:30 بجې کېدونکې دي. په وروستۍ نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخې ته د سات تازه د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د خبر پختونخوا په کوټ او بنو کې جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي او 2 نور جوبل شوي دي. د کوټ پولیسو ځای مشر فرحان احمد نن مشر ډوته وی چې د شپې شاوخوا 2 بجې نه پېژندلو وسلوالو له لاچی ټول پلازې سره نږدې د پولیسو پر امنیتي پوسټ ډزې او د لاسي بمونو برید وکړ چې په نتیجه کې 3 پولیس او 1 عام وګړي
ووجل شو تر اوسه د بریده زمواري چا نه ده منلي تر دې وړاندې پرم په بنو کې نه پیژندل وسلوالو د پولیو د واکسینې ډلې پر ساتونکو پولیسو بریده کړ چې دوی جوبل کړل د پولیسو ضلع مشر افتخار شاه رسنیو ته ویلي چې وسلوالو د برید پرون د میریان تاڼې په حدودو کې وکړه وروسته او وتښتېدل تریک تر باندې پاکستان د دې برید زمواري منلي د خبر پښتونخوا په لکی مراتو کې په یو کور کې دننه یوولس کسان وژل شوي د پولیسو ضلع مشر طارق حبیبو نن رسنیو ته وویل داسې ښکاري چې دا کسان دوه ورځې وړاندې وژل شوي وو ځکه د هغه په وینا کور له بهره تاله شوی و پولیسو نن مړی ورڅخه راوستل پولیس زیاتوي چې دا کورنۍ مسله ښکاري ځکه دغه کور یوه ښځه د خپل میړه له کوره تللې وه او د پلار پر کور ناسته وه چې د میړه د کور غړي یې شپې مهال ورغلي او د هغې ښځې د کورنۍ ټول غړي یې وچلي دي د میرانشاه وبنو دکانداران دړکه کړې چې که حکومت ورته د روانې جنوري میاشتې تر 45 منټې پورې د هغوی د ړنګو شو دوکانونو معاوضه ونه کړي نو د احتجاج په توګه به د وزیرستان ټول سړکونه وتړي پرون په میرانشاه پرستب کې خبري غونډې دروینا پرمهال د زمونږ شو دوکانداران د کمیټې مشران وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره یې وخت په وخت جرګې او احتجاجونه کړي دي خو ستونزې یې نه دي هوارې شوې او په کابل کې د هغه چاودري مسولیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې چې درې کسان پکې وژل شوي وو څلور نور جوبل شوي وو په کابل کې د طالبانو امنی قمندانې ویاند خالدزادان ویلي چې پرون ماښام د هغې ښار د 16 ناحیې په الوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وونکي موټر چاودنې درې اموګړي وژل او څلور نور یې جوبل کړل اودن کو د خبرو لنډیز مو واوریدو په دینمې کې هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هټ سمخ راځو دي ته چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام موفی ګن مشر مولانا عبدالرحمن د افغانستان په سفر دی ځینې شرون کې وایي دا سفر ډیر مهم دی ځکه چې پاکستان په هر صورت له طریق طالبان پاکستان سره خپل مسلې حلول غواړي پاکستان تر دې وړاندې د مذاکراتو او عملیاتو پروسه پر مخ وړي خو نتیجې نه دا ورکړي اوس مولانا عبدالرحمن پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په استعمالولو غواړي چې په افغانستان کې میشت ټي ټي پی مشران دته اړباسي چې پاکستان خلاف عملیاتو لاس واخلي خو بل پلو افغان طالبانو یو وری بیا ویلي چې ترکی طالبان پاکستان د پاکستان کورنۍ مسله ده او هغوی پکې مداخله کول نه غواړي غلام اوس په دې اړه تفصیل راکوي
مولانا عبدالرحمن د خپل ګوند د دینی عالمانو د پلاوی سره د جنوري د 8 نیټه نه د افغانستان په سفر دی د جنوري په 8 نیټه دوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د حکومتي کابینه د نورو غړو سره ملاقات کړی دی د دغه ملاقات په اړه جمعیت علما اسلام په خپل ایکس پانه د مولانا عبدالرحمن لخلي لیکلی دی چې هغه د دوړو هیوادونو ترمنځ د غلط فهمي او لری کولو هڅه کوي د مولانا عبدالرحمن د افغانستان د دې سفر د اهمیت په اړه مې د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګې د پخوانی چیرمن اجاز خټک نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
د مولانا صاحب الته تک اوس صبر وله کامیاب شي ما تاسو ډیر خوشبینه تنیم چې د تک سره به ډیر فرق راشي خو البته دا چې مذهبي انتها پسند چې کوم دل طالبان او همدردان دي نو کېږي چې لاتینی اوټونو کې لوګون د مولانا صاحب خواته نظر وکي یره دا خو ور مولانا حبت الله صاحب ورسره دومره احترام سره ملاقات کړی دی نو قابل احترام کښنو هغه یو ځکه ګټه ته کولی شي
بلې خواته هم د جنوري په 8 چې مولانا عبدالرحمن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا یعنی وزیر اعظم مولا محمد حسن اخون سره ولیدل نو د هغې وروسته د طالبانو د واک لاندې ارګ مانی په خپل ایکس پانه د افغانستان په خاوره د ټي ټي پی د موجودګۍ رد کولو ته په اشاره د مولا محمد حسن اخون لخلې ولیکل چې حکومت یې د پاکستان په شمول هیڅ یو گاونډي هیواد ته د ضرر پیښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري او نه هم د افغانستان خاوره نور چاته د غواخ پیښولو لپاره کاریدو ته پریږدي خو ځینې شینون کې او د دیپای چارو پوهان په دې نظر دي چې په کابل کې اوسمهاله واکمن طالبان د پخوانی افغان دولت د چارواکو پرنګ د افغانستان د پخوانی خارجه پالیسۍ د ځینو مهمو نقطو مخ په وړاندې د بوتلو هڅه کوي په دغه تناظر کې د مولانا عبدالرحمن د افغانستان د سفر د اهمیت په اړه می د پاکستان د پوز د پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو د شینون کې سید نذیر مومن نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې د مولانا پښتانه د دې سفر پر مهال به د تحریک طالبان پاکستان په اړه ځینې خبرې د پردې شاته هم کیږي، او په دې لړ کې په قندهار کې د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د مشرتابه هیبت الله اخونزاده سره ممکنه ملاقات به ډیر مهم وي.
یو قسم لا په بیک ډیپلوماسي چوته وای د پردې نه شات هغه فضل الرحمن سی بو او د هغه زوري خبره چې پیغام وړل راوړل کړی وو، او په دغه په نتیجه کې اوس دا دوره چې دا غوي وشو د گورنر سیب د قندهار، نو دا غینه پس پر لپسې دا بل دویمه دوره ده چې د فضل الرحمن سیب کی، مطلب د دینه دا معلومیږي چې خبرې مخ په وړاندې روانې دي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې مشتاق یوسفزی وای مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان په سفر دی، او په دې وجه دا هغه دا سفر ډیر اهمیت لري، خو کاغه د تحریک طالبان پاکستان په اړه له افغانستان د پاکستان په غوښتنو او اندېښنو کې بریا نه ترلاسه کوي، او افغانستان هم په خپل دې دریز باندې ولاړ وي چې ټي ټي پی د پاکستان خپل داخلي مسله ده، نو د دې سفر به د پاکستان لپاره بیا ډیر اهمیت نه وي.
نن دا چې غری په کابل کې دي او غریم لکاتونه هم وکړو، نو په ماجوړ کې دا حمله شوی ده، پولیس په کې پاکستان مجلې شوی دي، دوی زخمیان دي، نو پاکستان د پاره ټول څنګه چې مسله د تحریک طالبان پاکستان ده چې کوم پاکستاني طالبان دي ولته نشتی، نو که دغه مسله حل کیږي نه نو ما نه خیال چې بیا داسې قسمه دورو سپیده وي، خو داسې کېدی شي چې کېدی شي پاکستان د اسټابلیشمنت دی پیغام وړي او د خبرو اترو شروع کېدو کېدی شي یو پلان وي، ځکه چې پاکستان سره ټول اپشن کومونو هغه خو هغه استعمال کړی دي، کوم اپریشن یو شوی کوم اسلحه استعمال شولا، نو دا غیر سره مسلې حل نه شوي. اوس واحد خبرو اترو یو ستاسو پاتې ده مکه خبرې شوې یو شو په باندې عمل نه شو، نو ناکامه شوې، نو کوس کیږي نو باندې په غټه پیمانه باندې کیږي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي اوس حالات بدل شوی دي، ځکه چې اوسنی طالبان د پخوا په رنګ د پاکستان نه مني، او په دې وجه مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر نه سیاسي ګټه نشي ترلاسه کولی.
په مولانا په دوه کې ګیر دی، یو تر پاکستان خوخه ده چې د طالبانو خلاف د ټي ټي پی خلاف د طالبان حکومت خپل کردار ادا کړي، او بل طرف ته د افغان طالبان غواړي چې پاکستان دی دا غی نه ډیره زیاته غوښتنې نه کوي، او دا یو خبره دیم خبره تاسو ته طالبانو د جوړ حکومت او د سنی حکومت خبره وکړه، نو په هغه وخت کې د طالبانو چې کوم حکومت نو هغه د پاکستان تابع، او چې کوم د طالبانو حکومت دی نو دا د پاکستان تابع نه دی.
د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت پلاوی په داسې محل د افغانستان په سفر دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د افغان کډوالو د واپس لیږلو، د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د فعالیتونو، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم چمن او نورو تجارتی لارو د ستونزو او مشکلاتو په سر تعلقات خراب شوی دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصری هم اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګستی تاسیس خبرونه په mashalradio.com هم اوریدای شي. ودونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او ترکی صاحب ګن مشر عمران خان پولیسو په نور مقدمو کې هم نیولې دي. عمران خان د سرکاري راز افشا کولو او توشخانی په مقدمو کې په اډیالا زندان کې بندي دي. په 9 جنوري د اسلام آباد انتصاب عدالت دی او د میرمن بشرا بیبي د توشخانی په یو بل مقدمه کې هم تورن کړل. په دوی دواړو تور ولګول شو چې عمران خان ته وزیر اعظم په حیث د نورو هیوادونو مشرانو ډالۍ ورکړې وي چې د میرمن یې د قانون خلاف په لږه بیا ورکولو سره د ځان سره ساتلی وي او په توشخانه کې یې نوې جمع کړې. دغه راز احتساب عدالت د القادر ټرسټ او توشخانی په مقدمو کې د عمران خان د ضمانت عریضې هم رد کړي. بلخوا د ترګریز د عدالت د 9 می د پرتشدد احتجاج په مقدمو کې د دوه ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله کړو. د مقدمو اوریدنه په اډیالا زندان کې وشوه. په دې مهال د خبریالانو سره د خبرو په وخت عمران خان په دوه لګول شوي تورونه رد کړل او ویل چې د ته ځکه سزا ورکول کیږي چې د ملک طاقتور خلک یې محارکول غوښتل. ډیر شنونکي وایي چې د نو او پخوانی مقدمو لوجه پراتلونکو ټوټاکنو کې د عمران خان برخه اخیستل ګران شوی دی. نور تفصیل اسلام آباد از خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان چې د توشخانه او سرکاري رازونو افشا کولو په تور په اډیالا زندان کې بندي دي په نورو مقدمو کې هم ونیول شو. د اور د مرمن د توشخانه په یوه نوې مقدمه کې هم تورن شول. په 9 جنوري د اسلام آباد تر ګرایزت عدالت د 9 مئی د پتشدد احتجاج په مقدمه کې هم په جسمانی ریوان پولیسو ته حواله کړو. تیر کال په 15 اگست د توشخانه په مقدمه کې د اسلام آباد یو عدالت ته خاصه ده کېدونه پس عمران خان د پولیسو له خوا نیول شوی وو او پلویانو یې پر تشدد احتجاج کړو چې شخصي او دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د احتجاج نه پس پولیسو د تحریک انصاف په لسګونو غړي نیولي وو. عمران خان هم په دغه مقدمو کې نمول شوی دی. د عمران خان خلاف د نوو مقدمو په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د توشخانې په دویمه مقدمه کې یو برحاله جرنیل هم د ګواه په توګه پیش کیږي. د توشخانې د لومړۍ او دویمه مقدمې د فرق په هکله مشال رډیو ته وویل.
جو توشخانہ کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے وہ ہے
الیکشن توشخانی پکو مقدمہ کہ عمران خان تے سزا ور کول شے و خغد اساس جات مقدمہ وا چے دا الیکشن کمیشن پوڑان دے غلط بیانی کرے دا او خپل اساسی پٹے ساتلی دی مخا مقدمہ کے ایڈیشنل سیشن جج ہمایون دلاور تے سزا ور کرے وا خو پدنے مقدمہ کے پد اور د پمرمن تور چ دے اختیارات غلط استعمال کرے دا توشخانی گران بیا ڈالے پڑے ارزان قیمت اخست دی
پارٹی کی گئی بہت مہنگے تحائف جو ہیں وہ لیے ہیں.
د 9 مئی د احتجاج په مقدمو کې د عمران خان نیول کېدونه پس په اسلام آباد کې قانون پوه عمل خان یو ډوکټ مشال رډیو ته وویل چې اوس پر روانو انتخاباتو کې رده برخه اخیستل امکان نه لري.
په عمران خان باندې چې کوم دا د سایبر کیس، توشخانه کیس او په جیج کیو د حملې کیسونه د اساس سجات هغه او دا رنګ نورې مختلف مقدمات چې کومې جوړې شوي دي نو دا ټول مقدمات زاخه دغه معلومیږي او پر روانو ټاکنو کې عمران خان برخه نسی اخیستلای او د باندې ډېر زیات مقدمه درج دي. د پټو کې ضمانتونو کې او ټرایل چلی د انتخاباتو ډېر کم وخت پاتې دی.
په خبر کې د جنین ټي وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید بیا وایي چې د عمران خان په ټول ګوند د بندیز لګولو امکان هم شته. که په تحریک انصاف بندیز و نه لګول شو هم خو ته انتخابي نه خای تر سوالونو لاندې ده. د مشال رډیو ته د پښتنې په جواب کې ویل
زما په خیال باندې دا بالکل دا خدشه ښکاره ده او په دې باندې ډېر تجزیه کار په دې باندې اتفاق کوي دي سره چې د عمران خان خلاف په یو کیس کې ضمانت کیږي نه په بل کې نیولې کیږي بلکې دا هغه د پارټۍ حواله سره هم سوالات دي.
په 9 جنوري احتساب عدالت ته توشخانه او القادر ټرسټ په مقدمو کې د عمران خان ضمانت هم رد کړو. په اډیالا زندان کې د خبریالانو سره د خبرو په محل عمران خان په دله ګول شوی تورونه رد کړل او وی ویل چې دته ځکه سزا ورکول کیږي چې د ملک تکتور خلک یې مهارول غوښتل. حکومت د 9 مئی د احتجاج په تړاو د 102 کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا یې مخالفت شوی دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو دغه سی اردن کو په کراچی کې د سمانون کو گاډو د اتیادی مشران وای چې د سند په شکارپور کې دا کوانو 12 ډرایوران تختولی او وسې ل کورنۍ د کور نور په تاوان غوښتنه کوي. د اسوسییشن مشرانو یو خبري کانفرنس سویل چې حکومت ورته د ډاکوانو پر ضد عملیاتو ډاډ ورکوي خو د ډرایورانو د تختونې او په گاډو د ډزو پیښې لا زیاتې شوې دي. دوی وایي که ملګري یې خوشینه شو نو بیا به د احتجاج په توګه د پاکستان بېلابېلو سیمو ته د سامانونو وړلو لړۍ ودروي. د سند د کونو چارو نگران وزیر وایي د ډاکوانو خلاف عملیات روان دي او تختول شوي کسان به زر خوشي شي. تفصیل له کراچۍ نیازلي راکوي.
د جنوري په 9 په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل د سامان وړونکو گاډو اتحادی ګډز کیریر اسوسییشن مشر غلام محمد افریدی مشال ریډیو ته وویل د سن په شکارپور کې د کچې غلو 13 میاشت د دسمبر په 18 درې پښتانه ډرایوران تختولی وو او د جنوري په 9 نور 9 ډرایوران تختولی دي چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشته سیمو سره دي.
جگہ دے کنوائے پہ شکل کی پولیس گوڑی روان کڑی ہو خواہ تکل تاکہ بے ڈکوان و فائرنگ بکڑلو اور دا ہو دا ٹول ٹیرو نے وشلا ہولو اور اغینا بعد چکم دا ڈرواران لوٹ مارو کڑو اغینا بعد آنے ڈرواران اغوا کڑو نو سا پری چکم اطلاعات تھی اغو چکم اغا کوی یو کروڑ روپے فی کس اغو ڈیمانڈ کئی جب یو کروڑ روپے متراکو اور چکم دا خپل کسان بوزو.
دا خبری غنڈی پہ محال دا اتحادی مشران ہوئل که تختولی شوی کسان پراتلون کی دو رزو کی را خلاص نشو نو دوی بعد احتجاج پتوگا د کراچۍ ترڅنګ په ټول هیواد کې د سامانونو وړل راوړل بند کړي. خبري غونډې په وخت د یادی اتحادی یو بل مشر غلام یاسین خان بیا مشال لیډیو ته وویل چې د سند په شکارپور کشمیر کې غلو ہدایت اللہ، نور سلام خان وزیر او نور کسان تختولی دی او وسی د خلاصون لپاره کروڑونو روپے قلنگ غواړي. غلام یاسین وای د سن پدې سیمه کې وار په وار دا ډول پیخې کیږي چې لکبلې ترانسپورټران سخ اندیښمن دي.
استاد په توسط د موږ سرکار ته دا مطالبه کوو چې زموږ د ډریوران سره کم ظلمونه شوي دي او زموږ د گاډو سره کم ظلمونه شوي دي. د ټولو په دغه مطالبه ده چې زموږ د کم ډریوران چې اوس د دوی نه رابازیاب شي، موږ ته بیا څه مسله حل شي. نو که داسې نه وشول بیا به موږ مجبور یو چې موږ د 48 غنټې ټایم ورکړی.
نوموړي زیاته کړي حکومت او د سن پولیسو مشرانو د هرې پیښې وروسته دوی ته ډاډ ورکړی چې د غلو پر ضد بلوی عملیات وشي او سیمه به د غلو نه پاک کړي. خو نوموړی وایي په سیمه کې د غلو لخوا د پښتنو ترانسپورټرانو د تختونې او په ګاډو د ډزې پیښې لا زیاتې شوې دي. بلخوا د سن صوبې د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارث نواز بیا د جنوري په نهمه مشال لیډیو ته ویلي د تیرو سو میاشتو راهیسې په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي. وخت په وخت تختولې شوي کسان د غلو نه راخوشي کړي شوي هم دي. دی وای په کشمیر جیکب آباد شکارپور کې موږ د غلو پر ضد لوی عملیات کړي دي. په تیرو دریو میاشتو کې غلو ته لوی زیان اخته دي. په ګڼ شمیر کې هغه غلو هم نیولې شوي او وجلې شوي دي چې د سرونو قیمت یې کروڑونو روپۍ مقرر شوی وو. د غلو خوندي ځایونه نړولې شوي او اوس چې هم موږ ته د کومې سیمې نه د غلو معلومات مخې ته راځي، موږ ورپسې هلته ځو او د دوی په ضد به کامیاب عملیات کیږي. په کراچی کې د بیلا بیلو ترانسپورټرانو اتحادیې مشران وایي د سند په کشمیر، شکارپور او نورو سیمو کې د کچی د غلو لخوا په 2023 کال کې د ترانسپورټرانو د تختونې شل پیخي او په تیر کال 2023 کې شپږ دیرش پیخي شوې دي او دا هغه پیخي دي چې مقدمه یې هم درج کړې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال رادیو دا.
اردوونکو د کورمې په پاړه چنار کې ځای اوسیدونکو د انټرنیټ بندېدو خلاف احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د نهې په ورځو د پریس کلب ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د اتو ورځو راهیسې بند انټرنیټ تیزر تر زره بحال کړل شي. ځای اوسیدونکو وایي په سیمه کې انټرنیټ بند دی چې ورسره نه یوازې عام ولس بلکې زده کوونکي او کاروباري طبقه هم متاثره شوي. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې یې انټرنیټ د امنیت په خاطر بند کړی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزی راکوي.
دا نارے پا پڑا چنار کی زائیو سیدون کی وحی دا نحی پر دوی لعطو رزو بن شوی دا انٹرنیٹ پزید احتجاج کرنے. احتجاج کون کی دا پریس کلب ودانے مخیطا چاٹونا پا لسونو کی نیولی تر سو وقتا و لاروال چور باندے دا انٹرنیٹ بیرتا بحالی غختا نلیکل شوی وا. پا احتجاج کے شامل ملک زرتاج حسین وائی دا یو ریاست دا زیمواری وی چه هغا خپل ریایت دا انٹرنیٹ سہولت ورکڑی خدا حق لدوی اخستل شوی.
3G 4G دا ڈیزل دا آمن سی نری ترلی دا 3G ڈیزل دا وی آمن دا وی مطلبان کو چې مطلب ہے کو دا مخ پل خاک رہتا متا دا پورن بخال شی کا بخال نشولو نہ بیا بمو دالتا
پا کورما کې پر دویم جنوري حکومت یو ځل بیا موبایل انټرنیټ تر هغې تړلې چې په ټولنیزو رسنیو لکړه کې ډک او سخت دریزي خوراولو مواد خپره شول. د پړه چنار یو بل احتجاج کوونکی وایي که په راتلونکي څو ورځو کې ورته انټرنیټ بحال نه کړی شو نو هغه زده کوونکي به سخت متاثره شي چې میټرک امتحان یې تر پاس کېدلو پس په کالجونو کې نوي داخله اخیستل غواړي.
تقریبا 15-20 هزار سټوډنټس د 9th او 10th کړه دے هغه نمک کی بغوی کالج ته اپلای کی نغه انټرنیټ واجنه به کی ویل سه هو اپلای وو سان لاین شوی دی فرمونه وس ختم شوی دی کمو ته انټرنیټ رونه هو نغه ټول سټوډنټ فلا سکم می دهلی دی اب ختم شي ټول غریبون به سفر شي مسرا.
په کورما کې چې کله هم حالات خراب شي نو حکومت انټرنیټ تړي. په سیما کې د لسم زل دے چې عام ولستا انټرنیټ سہولت په ور کولو بندیز لګیدلې. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې یا سہولت معطل کړی شوی وو. د مرغې چینې فضل ربی مشال رډیو توای په سیمه کې انټرنیټ پر بندیدلو نه یوازې زده کوونکي متاثره کیږي بلکې کاروباري او تنخواه اخستونکي طبقه هم له مشکلاتو سره مخامخ ده.
هلته کوم دفتر دي، پاسپورت دی، ندرا دی او پس بینکونه دي نغه هم تر چې دي نت واجی نه نو خلکو ته ډیر غټ مشکل دي. هغه خلک چې تنخوا ته روشي یا خلک چې مسافر بهر نه پیسې په بینکو راوسي دا خلک دوباره واپس کی خپل کورونه ته ځکه چې کله نیټ بند شي نو نیټ بندېدو سره خلکو ته ډیر غټ مشکل جوړیږي. نو که زه یم که چېرته نیټ بندېدو سره په کورمې کې امن راتلی شي نو بیا د ډېر وخته پورې دا نیټ بند کړي او که بیا نیټ بندېدو سره امن نه رسي اسی بندوي نو دا یو ظلم دی.
بلخوا په دغه اړه ضلع انتظامي سویلي او نه د پولیسو رسمي دریځ مخې ته راغلی. البته وړاندې یو امنیتي چارواکي مشال لوډیو ته ویلي وو په سیمه کې پر انټرنیټ بندې ځکه لګولی چې کرکه نور خوره نشي. چارواکي ویلي په سیمه کې مذهبي منافرت په خورولو کې زیاتره هغه اکاونټونه ملوث دي چې ریکارډ نشته او بنمونو دي او بلدا چې هغه لا بهر ملکونو چلولی کیږي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې په ټولنیزو رسنیو سختدریزي خورولو په تړاو نه یوازې پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې بلکې پر ځینو کسانو یې مقدمه هم درج کړي. طارق ورک سے مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ استې اوریدونکو اوس راځو یو بلې موضوع ته. د میرانشاه او بنو دکاندارانو ویلي چې که د ړنګو شو دوکانو معاوضې ورته ورنه کړل شوې نو د جنوري د 15 نیټې نه وروسته به په احتجاج لاس پورې کوي او د وزیرستان ټول سړکونه به تړي. دوی په میرانشاه په حساب کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د معاوضو یو نیم ارب روپۍ ترلاسه کړي خو دوی ته یې نه ورکوي. بلخوا چارواکي وایي چې صوبایي حکومت ورته پانګې نه دي ورکړي او چې کله یې ترلاسه کړي په دوکاندارانو به یې وویشي. دا یادونه ده چې په کال 2016 کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ځایي دوکاندارانو تر څنګ د بنو خواو شا 800 کاروباریان هم له تاوانو سره مخ شوي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
میرام شاه بازار دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې د نام نه یو عملیاتو پر مهال د شویو تاوانونو معاوضې ورکړي. میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه کې متاثره دوکاندارانو کمیټې مشرانو وویل چې حکومت د جنوري 15 پورې د معاوضو چکونو ویش پیل کړي ګنې د وزیرستان ټول سړکونه د احتجاج په توګه تړي. خبری غونډه کې ځایی او د بنو ټول هغه دوکانداران جمع شوي ول چې میرام شاه بازار کې دوکانونه ړنګ شوي. دوی په 13 کالونو کې هم د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه جرګې او غونډې کړې دي. د میرام شاه بازار سوداګرانو کمیټې یو مشر سنولا مشال ریډیو ته وویل چې په نن سبا د نور وخت نه ور باندې تیروي. د معاوضو چکونو ویش ته ورته پیل کړي ګنې په سخت احتجاج لاس پورې کوي. میرام شاه بازار کاروباریانو کمیټې یو بلغړی او د بنو اوسیدونکو حاجی حیدر علی وویل چې په احتجاج مجبور شوی دی. هغه توانونه چې حکومت خپل لیکلی شمارلی معاوضې ورته منظورې شوې نن خپل پیسې نه ورکوي. د ځایي دوکاندارانو تر څنګ د بنو هم تر 300 پورې دوکانداران متاثر شوی دي.
دا موجوده انتظامیان په نوستا د نونو سبو تن مټول روکای پیسې روکای دغه د پانی چې سامره مشو دغه تازه اپیل کاو چې تو سره 7.5-800 دوکاندار نه د پانی دا خاندانی نه دي په دا خاندانی په دوزا ورېږي چې د مینو شاسره د مو تړیندا چې مو ته ملاوي چې ته ملاوي چې ته ملاوي چې مو ته ملاوي شي.
د پاکستان فوج د 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابله یې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو ودانیو ته د غلطه پراخ زیانونه اوښتي ول. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به اغېزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې خو د میرام شاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ته د دوکاندارانو معاوضو چې کم فنډز منتقل شوی لا دوی ته نه دی ورغلی. له متعلقه محکمو سره په تماس کې دی څنګه هم چې صوبایي حکومت نه فنډز ورته منتقل شي متاثره دکاندارانو ته ویشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږسته او سره زو یو بلې موضوع ته اوریدونکو، د ملک د نورو برخو په څیر د جنوبي وزیرستان خلک هم راتلونکو انتخاباتو ته شپې شماري. له هغه ځایه د کمی سمړی د 23 حلقې او د صوبایي د 13 حلقې لپاره د ګوندونو د غړو او آزادو کاندیدانو ترمنځ مقابله کیږي. خو نوماندان وایي د انټرنیټ او موبایل ټلیفون د خدماتو نشتوالی او د سیمې د لویو لارو خراب وضعیت د دوی کمپاین اغېزمن کړي. بلخو انتظامي چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان ضلعو قومی اسمبلی حلقہ این اے 42 او د صوبائی اسمبلی حلقے پی کے یوسل نہا او یوسل لازبنے امیدوارو نے مشال ریڈیو تا ویری دی چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات او انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ یې د انتخاباتي کمپین د مشکلات سره مخامخ شوای دی. قومی اسمبلی نشست این اے 42 بنے د عوامی نیشنل ګوند امیدوار ایاز وزیر په ضلع کې د کمپین په وخت مشکلات په دارنګ بیانوي.
مشکلات
د سویلی وزیرستان اپر ضلع نه د قومی او صوبائی اسمبلی نشست په آزاد حیثیت امیدوار سید انور ماسید د خپل کمپین مشکلات په دا رنگ بیانوي.
ملک حلقہ دای زویسا پینځش په میکیږي کراچی ته راغله یم کې راکې چیک شه کمپین کو د مودې اندازې مطابق زې وای سم چې تا ورته دل او تقریبا دوی سه ما سي د مونال یوس په کراچی کې پوتې دي. ما مسعود ایریا یا ساوت وزیرستان چې کیم دای دا سنو فال ایریا دو چې کیم پرشن وشره ای نجات پښه چې کیم مل رنگ شوی دی نو تر وسه پر خلته د مل موزه نه دوه ملو چې د خپل ځونته چې کوټا په جوړه کو چې ځونته چات پک شي دي. دوی هغه په واجه تقریبا 95-96% خل پاکستان په نورو مختلفو ضلع کې ناری دي. په وزیرستان کې تقریبا 4-5% آبادی موجوده وي. د نورو آبادی د وطن مایګریټ کړو. د حکومت نه میځ دا غشتنه کوي چې کم څه کم موبایل نتورک او نت چې کوم د 3G 4G دا میشته تر 4 به حل شي کم څه کم چې د الیکشن خو میشته وکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع صوبائی اسمبلی نشست پی کے یوسل لاس بنے د پاکستان پیپلز گوند امیدوار عمران مخلص په ضلع کې د خپل کمپین مشکلات په دارنګ بیانوي.
کینڈیڈیٹ کمپین سٹارٹ ہونا دے وہ خستہ ہے پانگورا ڈا بارڈر بندے درنا نستا دو آ خال کی آئی چی میز الیکشن نہ کی چی تو پرا دے میز نیٹ نوی بحال نو داغا سے پا تحصیل توی خلکے چی اولا تا درنا نستا دو آغا خال کو بز داتا سوچ وڑای دے چی دے الیکشن بائی کارٹ میز کی موسم ہاں پا یغرنگ پیک نہ دے خویل تا دے لور وزیرستان پل ماشوم نا بعد کمپین ہاں نا ممکن دے.
مشال ریڈیو چی پا سویلی وزیرستان کشے دے انتخابات امیدوارو نے دے کمپین پا وقت مشکلات دے سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخے تک شیش والا ہوئی پا زعوب کشے وویل
وزیرستان یو یخ علاقہ دا سړه خو ډیر زیات ته کی کو بهر حال الیکشن دے پټول ملک کی دینو مثلا اشتہ بهر حال موږ په ټایم لائن ته د پلی ایز او د اروز ریسپانسیبিলিټیز ایڈمنسٹریشن وزټس می په تل د ریویفیکیشن دے نو هغه موږ شو پکی اوس پکی لګیږي چې د کوډ اف کنډکټ باندې میټینګونه هغه موږ خپل پارٹی سره کړه وریو با کم کم پین اپلیکس په کم لګی او پوسټر په کم لګی باقی دا رچ کینډیډیټ موږ هم دا غوړو چیرې کم ټول ته ایکول
سویلی وزیرستان دوی ضلع اوسیدن کی وہ روتین کے میاش فیبرری پا اتما وہ دیو قومی اسمبلی نشست نے دعا چلویش او دی صوبائی اسمبلی دعا نشستونا پی کے یو سل نہا او پی کے یو سل لاز بنے دیخپل ووٹ حاک وہ استعمالاوی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه.